द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشه خدمتونه اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ورډیو او تلویزیون خبری خبرونه پیل شو نن د چهارشنبه ورځ کال 2014 د می د میاشتې 25مه نیټه د وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نهنیمه او دلته په واشنگټن کې د غرمې یو بجه ده ستاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه نصر کاکړ
تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو اول هم ستاسو پام را ګرځو د نن مهم خبرونو سټ اپ ته
افغان طالبانو په سخت دریځ شرعي چارو کې ماهر مولا هیبت الله اخونزاده نوې مشر ټاکلې ده د طالبانو مروري ډلې یو مشر مولا عبدالمنان نیازی ځینې مطبوعاتو ته ویلي نوې مشر نه مني
اخوانن د پښتونخوا پیښور کې په امنیتي چارواکو باندې ډزو کې نږدې درې تنه وژل شوي دي او هلته افغانستان کې هم د محکمې یا عدالت په کارکوونکو باندې ځانمرګي برید حملې کې 11 کسان وژل شوي دي
او د شام پر اکا کې د داعش وسله والی ډلې په ضد تلافي جنگي الوتکو بمبارونه کړي او په عراق کې چارواکي وایي د فلوجه ښار د کنټرول لپاره هم سخته جګړه روانه ده
قدر منو اوریدونکو او لیدونکو په دې خبرونه کې ستاسو لپاره مهم موضوعات او ریپورتونه لرو چې ستاسو سره به شریکو زموږ سره اوسئ
د وایس اف امریکا ډیو رادیو دا ګلاو قدر منو اوریدونکو خبري خبرونه ته یواري بیا شرغلاسته لکه څنګه چې زما همکاري درته ویل په خبرونه کې یو شمیر مهم ریپورتونه مرکی او څېړنې شامل دي چې په خپل نوبت په تاسو سره شریکو خو د خبرونه پیل کوو د مولا اختر منصور د وژنې له پخلي څخه چې د طالبانو یو ډلې د امریکا پر ډرون برید کې د خپل مشر اختر منصور د وژنې پخلی کړ دی او وایي نن د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان پولیس ته نږدې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې خاور ته سپارلې دي طالبان وایي د مولا اختر منصور په ځای د هغه مرستیال مولوي هیبت الله اخونزاده د وسلوالې ډلې د نوي مشر په توګه ټاکلې دي مولوي اخونزاده د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکي دي هم په عین حال کې د طالبانو د یوې مروري ډلې مشر مولا عبدالمنان نیازی د مولوي هیبت الله له مشرۍ څخه انکار کړی دی په دې باب نور تفصیل اخلوز موږ له همکار شاغلی بیروز خان صاحب څخه چې دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود دی بیروز خان صاحب ستړي مسه په خیر علي
ډیر مننه خوشاله اوس
تر ټولو مخه که همدار ته وسه چې د طالبانو نوې مشر مولا هیبت الله د څه د پاره پیژندل کیږي
څنګه خو تاسو په خبرونو کې سره تفصیل ویلې دي او غداد چې هیبت الله مولا هیبت الله چې کوم دی د طالبانو د شرعي عدالتونو چاغي خپل کوم شریعت عدالتونه جوړ کړو د حقیب په وجه باندې پیژندې شي د یو سخت دریزه توندلارې مذهبي سوچ لري د اسلام هغه د خپل نظر چې کوم د دوی د شریعت هغه دور غواړي کوم چې د اسلام په شروع کې دی او د هغه هغه ټولې سزاګانې چې اوس په ډیر نور مسلمان نړۍ کې هغه نشته خودي د هغه پلوی دی او دغه عدالتونه چې د طالبانو په وخت کې کم چلیدري دي که په قندهار کې دی او که په کابل کې اوس تر محکمه کې نو د دې پیژنګلو هم د شانتي د مرکز راګانی یا د کوړو وهن د چکم
لاسونه پرې کول په میدانونو کې په دزو وشتل
خزي وشتل هغه بیا په دې د پوری چې کوم بیا د طالبانو د امر بالمعروف کوم څنګه واغه پولیس نو هغه نیخ په نیغه د شریعت عدالتونو سره دا غي هغه مولا عمر به په شرعي معاملو کې هم د رائے ته او د مشورې ته غوګنیو او هغه به منله د مدرسې یعنی د شروع د مدرسې نه شوې ده د مدرسې د استاد نه اوس د طالبانو مشرۍ ته رسیدلې ده خود د چې کوم غدي یعنی د جنگلی حاصله کوو نو په هغه کې نه دی پاتې شوی او د طالبانو په دغه برخه کې چې د درسو تدریس یې کړی دی او وای د مدرسو نه په زرګونو هم د غوندې تندلاري دغه سخت سوچ لرونکي طالبان چې دی هغه راوتلي دي
او لکه څنګه چې تاسو په خپل ذکر وکړ د طالبانو د شرعي عدالت جج دی او جنگي تجربه هم نه لري نو بیا څه غنی چې جنگي کمان به جاری او وساتلی سي او کنه
د سیخکاری چې د طالبانو د شورا چې کوم رهبری شورا او ته دی وای په هغه باندې هم نیوکه دي ځکه د ډیرو طالبانو چې کوم اوس پکې ډلې جوړې دي هغه وایي چې دا د یو خد افغانستان نه بهر کې د دې غونډې د دې په اړه باندې چې کوم د نیویارک ټایمز یا د جیو ټلویزیون یا نور مطبوعات ویلې دي په کوټه کې وبخې په بلوچستان په یو برخه کې د دې اوسنۍ چې د غونډه شوې ده د دین مخ کې چې د مولا اختر منصور شوی او هغه مالته کې شوی نو هغه وایي چې د امیر المؤمنین یا د طالبانو مشر د افغانستان نه بهر ټاکل چې کوم دي دا هغه یو خدانه مني بل بیا هغه یو شمیر هم چا پکې ورکړی دی چې درې سوه یا دونه علما پکا دي چې هغه هغه وکړي تر څو پورې چې د ده د جنګي تجربې تعلق دی نو د ده جنګي تجربه نشته ځکه خو غواړي چې د طالبانو دغه رهبري شورا او د هغې په شا چې کوم قوتونه دي ګوته پکې نیول کېږي د پاکستان استخباراتي ادارو ته هغې نه غواړي چې د حقانی شبکې چې کوم مشر دی سراج الدین حقانی د هغه په شان خلک مخې ته راشي یا هغه په خپله مخې ته راشي ځکه دوی به په هدف کېږي نو جنګي چې څومره اختیار دی ځکه چې په موږ چې ګورو نو طالبان کوم سیاسي تحریک نه دی تر اوسه پورې سیاسي څانګه نه ده جوړه کړې د طالبانو چې کوم زور دی هغه د ټوپک او د جنگ دی نو د جنگ اختیار چې کوم دی اختیار د هغه چا سره دی چې سور جسوک جنگ کوي اختیار به د شب د حقانی شبکه چې کوم ده د هغې سره به د هغه سره په پلویان چې کوم کمانډران دي د هغوی سره به او دی به داسې ښکاري چې هغه تش په نوم به مشر وي فکر هټ چې وي داسې به وي خو اختیار به ټول د جنگ چې کوم دی هغه د هغوی سره وي
یعنی داسې علامتی غوندي مشر به وي
دی به علامتی مشر وي ځکه چې تر اوسه پورې د چې څومره معلومات مونږ ته راغلي دي نو د ده هیڅ دغه جنګي تجربه نشته نو سره داسې خلک شته چې هغه د ده کمانډ لاندې وي ځکه په طالبانو کې چې څوک کمانډ کولی شي ډېر سړي لري ډېر ټوپکې لري جنګ کولی شي نو اختیار او زور دغه سره وي
ډېره مننه بیروز خان صاحب کور ودان
قدر من اوریدونکو د دې ورځې خبری خبرونه لا دوام لري او یو بل راپور ولورې تاسو پام راګرځو چې هم د نوی مشر د طالبانو د نوی مشر په حق لدی چې د طالبانو مشر هیبت الله د ټاکلو وروسته په سمدستي توګه د ځینې طالب قومندانانو په د باندې نیوکې هم پیل کړي دي او د دې ترڅنګ دا چې بلې خوا ته څېړونکي وایي چې د طالبانو نوی مشر او ملا منصور اختر ترمنځ دومره خاص فرق نشته یعنی د دواړو یو شان ستراتیژي ده بلې لورې ته زموږ خبریال عدنان بیټنی په همدې حق لباندې د څېړونکو سره خبرې هم کړي دي معلومات یې ورنه راغونډ کړي دي تاسو ته وړاندې کوو
هبت الله اخونزاده په اړه ویل کېږي د طالبانو په وخت په افغانستان کې د عدلیې کار سنبال کړی و او په زیات شمېر سره یې فتوې ورکولې او د جزا او سزا کار هم له دوی سره و دا هم ویل کېږي چې هغه زیاتره اسلامي علمي علم لري او زیات وخت یې په مدرسو کې تیر شوی په پاکستان کې د امریکایي مطبوعاتي ادارې سی این این رپورټر سلیم میسود ډیوا رادیو او ټي وي ته وایي
کدا سه و ویل شي چې په دمو له عمر شو ډیر فرق نه وی ویل چې اها د من رسې نارو چګ مو د طالبونو طریقې جوړو چلر ډیر شو ګردون لارل نو دا کاس خلیا هندره تجربه لري په اغنا ډیر شو ګردون هم لري
و سلویش کلر هیبت الله اخونزاده د افغانستان کندهار اوسیدونکو او نورزای قبېلې سره تعلق لري ویل کېږي چې شی وختونه کې په بلوچستان صوبه کې د یو جماعت امام هم پاتر شوی او دغه سي اوس هم د مدرسو یو نت ورک لري چې د افغانستان په شمول په پاکستان کې هم شتون شته په بلوچستان کې په افغان عمر پوهه خبريال نور زمان اچکزای وای افغان طالبانو همیشه هغه فیصله کړي او هغه تنخ خپل مشر راوستي کم چې په افغانستان کې غټه قبيله لري
چې په افغانستان کې قبایلیت ډیرو مختدي چې کوم قبيله زیاته سره سوخ لري هغه به زیات جنگیالیان لري هغه به زیات جنگ کولای شي نو په دې وجه باندې هم د خلکو زیات اهمیت ورکول کیږي لکه څنګه چې اسحاقزی قبیله ولا مولا اختر منصور د اسحاقزی قبیله سره تعلق درلودي دا غیر قبیله هم په افغانستان کې ډیر زیات سره سوخ درلودي وو چې کوم فیصله دې کړې د تیر ورځ دا معلومه ده چې یا مولا یعقوب یا به مولا سراج الدین حقانی د طالبان نوې مشر پکل کیږي لیکن دا فیصله اچانک برای د شپې بدل شوی ده په هغه پتی وجه باندې
په افغان عمر پوهه خبريال رحیم الله یوسفزای وایي
مخالفین دا وایي چې دا خو د مولا اختر منصور ملګری دا مشر امکان دا چې دې به دې ونه مني دې به یو نوی کوشش خامخا کوي سراج الدین حقانی چې هغه نائب امیر مخکې نم دی اوس هم دی او دا ملا عمر مشارې زوی ملا عمر یعقوب دوی به زیاتې هلی ځلې کوي. خو په دې کې څنګه چې ما مخکې وی په دې کې مړې شوي دي نو ځکه به دا کار لږ مشکل وي. نو زه فکر کوم چې هغه به مخکې څنګه چې دوی خپل نظامي فعالیت کو اوس به هغه کوي.
که څه هم د افغان طالبانو د خپل یو نوي مشر انتخاب حبیب الله اخونزاده له نامو سره کړی، خو په تېر شوي وختونو کې ملا اختر منصور او ملا عمر ټاکلی وو. افغان حکومت په دې پاکستانی حکومت تورزنولی او ویلي له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري او پاکستانی حکومت دغه دعوی ردولې. خو په پاکستان کې په ایبټ آباد خاوره کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د افغان طالبانو مهم مشر ملا اختر منصور په بلوچستان سیمه کې په یو امریکایي ډرون حمله کې د وژل کېدو سره په نړیواله کچه یو شمېر پوښتنې راپورته شوې دي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټی وی.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډیو رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه ته غواګی اس قدر من اوریدونکو د پښتونخوا ملی عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی په چمن کې یو ولسی غونډه ته وینا کړې ده او د وینا پر مهال د پاکستان په حکومت باندې نیوکه هم کړې دي او دای ویل دي چې طالبان او داسې زینی نور تر هغه ورډلو ته په خپل خاورې کې ځای ورکړي دي. په دې حق لا نعمت الله سرحدی د ډیو رادیو خبريال یو ویډیو راپور لګلې ده اوریدو ته اولیدو ته تاسو پام راکړو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ملت پال ګوند مشر محمود خان اڅکزی وای په بلوچستان کې په ډرون برید کې د افغان طالبانو د مشر د وژنې څخه د پاکستان او امریکا تر مابین ژوندۍ لانجه جوړه ده. دغه وژل شوی کس خورک نه وو، نن امریکا په نقشه کې او پاکستان احتجاج باندې کوي. دغه رنګ عملو څخه د ساتنې دپاره دي چین او امریکا د منځګړیتوب کردار ادا کړي او پاکستان او افغانستان دی په خپل منځ کې دروغ جوړې خبرې وکړي او په پاکستان کې د پارلیمنت بلادستي یقیني کول او پر دغه چوکاټ باندې فیصلې کولو څخه به په خطه کې امن راتلای شي. دا خبرې محمود خان اڅکزی دلته په چمن کې ویو دستوري ته وکړي.
امریکا وایي چې دا سړی په افغانستان کې پلانې کار کاوه، ماته توو ته نه پوښتي ما الله پاکستان وای چې زما دا خبره تازه نه خبر کړه. خبره دا مې ځان پاکستان دې په دې ځان امریکا او چین دا ضمانت کولای شي چې ورور ته ورته ګوره نه پاس امریکای هم چین ته ورته ګوره نه به دې ځواب دې کې مداخلت کوي نه به زه دې ته خپل کې مداخلت کوم.
محمود خان اڅکزی نور زیاته که چې د پاکستانی استخباراتي ادارو څخه په خړو اوبو کې شی نور کیږي نو بیا د غوا د پیښو او په سیمه کې د بدامنۍ مخنیوی ولې نه کوي؟
د پاکستان جاسوسي ادارې دون اهمیت لري چې په خړو اوبو کې سم پیدا کولای شي نور دې تخواست کو چې کژې نه یې مګر
دغه دستوره د ملت پال ګوند لخوا هم په سیمه کې د غوا د پیښو په ضد جوړه شوې وه چې ورته د ګوند نور مشرانو هم ویناوي وکړي او ټولو وینا کوونکو د پاکستان پر پټو استخباراتي ادارو په کارګرۍ باندې سختې نیوکې وکړي. کڅه هم پښتونخوا ګوند د الټي حکومت برخه او گورنر بلوچستان د ګوند د مشر رور او په وپا کې هم د حکومت اتحادي دي خو بیا هم په سیمه کې د بدامنیتۍ څخه سر ټکوي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوارې.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. یو شمېر نور مهم رپورټونه هم را سره دي. خو وسم پام را ګرځو یو بل مهم مرکه ولوري ته چې د امریکا د بهرنیو چارو د زمینی کمیټې مشر ټیټ پاو سره زموږ همکار افتخار حسین یو مرکه کړې ده، او هم د ملا اختر منصور د وژنې او د پاکستان سره د اړیکو په باب ځینې پوښتنې کړې دي. افتخار حسین صاحب دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود دي، نور تفصیل به ځینې اخلو. افتخار حسین صاحب ستړي مسې په خیر
مننه کاکر صاحب
ډیره مننه تر ټولو لمخه که هم د دې مرکې تفصیل راته وړاندې کړئ چې تاسو د ټیټ پاو سره کړئ.
یقینا کانګرسمن ټیټ پاو چې دی دا د ټیکساس ایالت سره تعلق ساتي، او د دوی سره همدغه خبرې اترې په د افغانستان کې د امن د پاکستان په کردار باندې د ملا منصور د وژنې وروسته به څرنګه د امن خبرې اترې وړاندې زی دا او دغه رنګ نورې خبرې ورسره منګه په تفصیلی دغه مرکه کې کړې دي. رازم دغه بنیادی خبرو ته ګوري چې په پاکستان کې ملا منصور بلوچستان سیمه کې وژل شو، نو تر اوسه پورې پاکستان چې دی په رسمي توګه دغه د وژنې لا کم تایید پخلی نه دی کړی. خو که وګورو نو د بل مشر لپاره غونډه هم معتبرې ذریعې وي او ورځپاڼې وي چې هم په بلوچستان کې شوې ده. یقینا دا خبره او بل دا چې ملا منصور د پاکستان د اثر د لاندې او دا ګڼل کېدل ذریعو ویل کېدل ذریعو لخوا چیرې دی هم د پاکستان په خوخه باندې مشر ټاکل شو، بیا د امن خبرو لپاره راوستل غوښتل خو دی نه راتللو، نو بیا اخره کې چې کم داسې یو مایوسی وه او دغه صبر او زغم د یو سړي بیخي ختم شي چاته په خبرو کې ښکاره و. خو پاکستان به بیا هم ویل چې پوځي لاره نه ده او هغه طریقې کاری نه واضحه کو چې که فرض که خبرې ناکامه کیږي نو لاره څه ده او آیا پاکستان دې ته تیار هم دی که نه دی. نه صرف دا بلکې ډېرې خبرې زه به تاسو ته ووایم چې یاره د پاکستان په ابټآباد ښار کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژل شو، ملا عمر که څه هم په طبي مرګ باندې مړ شو په کراچۍ کې د هم دلته مري هم په دغه شیزونو ټول دلته په واشنگټن کې بحث کیږي، په کانګرس کې، په ویناګانو کې، په اورونو کې ټول، او دا ډېرې فعالې ادارې دي. چیرې پاکستان داسې یو ملک دی چې دې ته د کال 2002 نه راواخلي تر اوسه پورې تقریبا د کانګرس ته شمار شمیرو تر مخه درې اوبخې دیرش بلیونه یعنی دیرش اربه ډالره میلو شوي، کم چې زیاتره په وسه اخیستې دي. نو په دغه دوه مخې پالیسو باندې چیرې دې کوي یو څه وای بل څه په دې اړه باندې په کانګرس کې مباس کیږي، او د اوسنۍ کانګرس داسې ښکارېږي چې صبر او زغم ختم شوی. د دغه کانګرسمن ټیټ پاو نه څوک چې د خارجه چارو د کمیټې د زمینی کمیټې مشر دی، ډېر وتلې کانګرسمن دی، په پالیسۍ باندې غټ غږ ګڼل کیږي. نو د دوی په دې اړه باندې دریز دا و چې پاکستان همیشه دغه دواړه لارې چې دي په یو ځای خوخی کړي دي. زه یې غږ وړاندې کوم.
My opinion, no. The Pakistanis are trying to have it both ways. They want to get aid from the United States. They want to get aid from others. They want to support terrorism. They want to support folks who go into Afghanistan. And I think American lives have been killed because of that. The United States should back off its relationship with Pakistan.
دوی چې تاسو په انګریزي کې دغه اولنې جملې وره دي، Pakistanis are trying to have it both ways. They have to get aid from the United States. From mothers they want to support terrorism. او بیا پاره پسې نور خبرې د ویلا جاری دي. دی وی چیرې پاکستان هم دغه دواړه لاري په یوزې خو خې یو وړخت دی غواړي چې د امریکانه امداد تر لاسه کړي، خو بل وړخت د ترهګر ډلو سره اړیکې هم ختمې کړې نه دي. دی دا وی چې هم دغه خلکو چې افغانستان ته بتلل، نو په افغانستان کې نه صرف دا چې افغان معصوم خلک بلکې امریکایان نړیوال عسکر دا ټول به وژل، نو دا سرنګه کېدای شي چې پاکستان په دغه دوه مخې پالیسو لاندې هم بیا د امریکانه امداد غواړي. د دې نه موږ دا پوښتنه وکړله چې را ستاسو په نظر دا اوس پر وروستیو کې چې کم امداد مشروط کړی شوی دی په سینټ کې، داسې یو قانون چې دی وړاندې کړی شوی دی او په هغې کې صفا دا ویل شوی دی چې پاکستان تر څو پورې حقانی جنګیالۍ ډلې پر ضد ګامونه نه اخیستي، یو څو داسې غټې غټې خبرې دي هغې سره مشروط کړی دی. نو دی دا وایي چې یاره او زه هم د دې دغسې یو قانون برخه پاتې شم او زه دا صحیح ګڼم. د دوی غږ درته وړاندې کوم.
We have legislation, not even legislation that I sponsored in the NDAA bill to have conditional conditions before we send Pakistan money. But I think the time has has come after all of these years to say, no more. You're not getting any more American money. The days are over because of the, what they have done.
د چرپاو غږ تاسو واورید او دوی دا وایي چې داسې قانونونه رامنځته شوي دي. زه پخپله د داسې یو قانون د کانګرس لخوا چې جوړېده د هغې سپانسر وم، یعنی برخه وم، او دی وایي چې دی په دې عقیده دی چې پاکستان ته چې کوم امداد ورکول کیږي په کار ده چې دا مشروط کړی شي. او د هغې وجه دا ده چې یاره پاکستان تر اوسه پورې دغه رنګې چاخرن نه دی کېښودی، چا ته په سخته باندې نه دی ویلي، او اوس هغه وخت تیر دی په صفاټکو کې دغه خبرې څرګندول په کار دي چې امریکا غواړي څه، پاکستان څه کوي او څه امداد ورته ورکولی کېږي، د دوی خپل اهداف څه دي، آیا زموږ سره تلل غواړي که نه غواړي. یعنی دغه بحث بیخي په صفاټکو کې چې دی نو مخکې بوتلل په کار دي. اخیرانۍ پوښتنه دوی نه ماده کړې وه چې دغلته اوس امریکا په ډرون برید کې طالبان دا افغانستان طالبان امریکا نه دی په هدف کړی تر اوسه پورې د القاعده خلک پکاو، نو آیا دا په خاصه توګه په بلوچستان کې کم چې سمه سیمه ده قبایلي سیمو کې ډرون شوی دی، هلته اساسي قانون نشته دی، هلته نور هم داسې خبرې نشته کم چې په سمو سیمو کې دي، نو دا ګینې د پالیسۍ بدلون خو ستاسو په نظر دا یو سم ګامو کنه؟ نو دوی جواب څه داسې راکړي؟
I'm glad we used the drone attack against against our enemies. They were in Pakistan, and that is what we're going to have to do. The United States has to look out for the national interest of the United States and making sure that terrorists who want to do us harm, that wherever they are in the world, the United States takes care of that issue. That is our government's responsibility to America.
چټ پوي چې زه په دې خوشاله یم چې امریکا د ډرون استعمال کړی دی یقینا، او دویم دا وایي چې دا زمونږ ذمہواري ده هغه خلک چې امریکای خلکو ته عسکرو ته زیان رسوي نو په کار ده چې هغه لمنځه وړل شي، او دا زمونږ خپل ذمہواري پوره کړی دي. په دې کې داسې خبره نشته دی. دا ټولې خبرې تاسو ته وایم چې دلته په واشنگټن کې په کانګرس کې په سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کې او په خاصه توګه بیا چې کم تھنک ٹینکس دي، یعنی د دلته د سیړنې ادارې دی، په هغه په ټولو کې دا بحث کیږي. دغه خبرو ته پام ګرځولې کیږي چې پاکستان تر اوسه پورې د ترهګرۍ پر ضد کم ګامونه اخیستي دي، هغه ګټور ثابت شوی دي، نو هغه ته هم خلک چې دی خوای خولې. دا یو خبره تر ټولو مهمه او تر اوسه پورې چې په هر ځای کې اورېدل کېږي، که سړنکار دی، که مطبوعات دي، که د کانګرس سړی دی، یعنی د دې نه مخکې هم جیمز ډابن سره زمونږ پرون مرکه و، په هغې کې مغه خبره دا کړې وه، ما ورته وایي چې ستا لپاره غټ چیلنج سو، نو هغه وایي چې یاره دی سوی هغه کوي نه، او هغه بیا دغه دی ښکارېږي په دغه پالیسو کې او په دغه ګامونو کې په هر څه کې. نو صرف پوس چې دی د خپلو ګټو لپاره د امداد لپاره وایي چې دغه کار کوي، او بیا پاکستان کې به خلک هم وایي چې یعنی هغوی ته دا وایي چې موږ ته امریکا وایي چې دا وکړي او دا وکړي. نو تاسو خپله پالیسي واضحه کړئ چې تاسو څه کول غواړئ او څه نه کول غواړئ.
ډېره مننه افتخار حسین صاحب.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو د ډیو ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. تاسو پام راګرځو د محلي بل راپور ولوري ته چې د اسلام آباد نه راغلي دي، او ویل کیږي چې د پاکستان د پوز مشر سلاحکار جنرال راحیل شریف د پاکستان بلوچستان صوبه کې دغه امریکایي ډرون چې هوایی ډرون برید شوی وو، او ملا اختر منصور پکې وژل شوی دی، په دې باندې سختې اندېښنې څرګندې کړې دي، او ویلي دي چې دغه برید سره دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کېدلې هم شي او اغیزمندې کېدلې هم شي. جنرال راحیل شریف سره د پاکستان پینډی ښار کې د امریکا سفیر ډیوید هیل لیدنه کړې ده، او په دغه مهال بلوچستان کې د امریکایي ډرون برید په معامله باندې خبرې اترې هم ورسره کړې دي. د اسلام آباد نه راغلی دا راپور د رابیه پیر دی چې تاسو ته وړاندې کوو.
د فوج د مطبوعاتي څانګې ISPR له اړخه جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د فوج مشر جنرال راحیل شریف په پنډي هډ کوارټر کې په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل سره لیدلې دي. په دغه لیدنه کې د فوج د مشر له اړخه په تیرو ورځو کې په بلوچستان کې کېدونکي پر امریکایي ډرون برید سختي اندېښنې څرګندې کړې سوي دي. بیان وایي چې جنرال راحیل شریف ویلي دي چې دغه شان پیښې نه یوازې دواړو خزه اړیکو بلکې په سیمه کې د امنیت هڅو ته هم زیان رسوي. د نقوی زیاته کړی ده چې د تراګری په ضد جنگ کې د پاکستان قربانی او کامیابی څه مثال نه لري. څېړونکي د فوج د مشر د امریکا د سفیر سره د غلیدنه امریکا ته یو اهم پیغام ګرځوي او د پاکستان پخوانی سفیر عبد حسین وای جنرال راحیل شریف د امریکایي سفر سره د غلیدنه د پاکستان د درناوي لپاره ضروری ده. امریکا غواړي چې پاکستان د طالبانو سره خبرې ممکن کړي، خو جنرال راحیل شریف په دغه غلیدنه کې یوازې پیغام ورکړی دی. دغه شان پریدونه د سیمې امنیت ته زیان رسولی سیم. دفاعي څېړنکار بریګیډیر ریټایر حارث نواز وایي معامله پکار دی چې پارلیمان ته راوړل سي او یو دریس خپل کړی سي، ولې چې د پارلیمان خبره هر ځای منل کیږي. خو دلته وزیر اعظم په بهرنی سفر دی او پارلیمان خاموشه دی. څرګنده دی وی چې د رواني میاشتې په 22مه نیټه د بلوچستان نوشکي سیمه کې کیدونکې په امریکایي ډرون برید کې د طالبانو مشر ملا اختر منصور وژل سوی و چې پخلی امریکا او د افغانستان حکومت کړی و. خو پاکستان وایي چې د شهادتونو بغیر په دغه سیمه کې د ملا اختر منصور د وژنې پخلی نسي کولی. په دې لړ کې تېره ورځ د کورونو چارو وزیر چودري نثار په اسلام آباد کې یو خبري خونډه کړې وه او دغه برید یې په سخت ټکو غندلی و او ویلی و چې دغه برید د پاکستان د خپلواکۍ او د نړیوال قانون په ضد دی. خو دوی په برید کې د وژل سوي کس په اړه د څه ویلو څخه ډډه کړې وه او ویلي و چې وزیر اعظم د لندن څخه پر واپسۍ به په دې اړه خپل عکس العمل وړاندې کړي. پر دغه برید د احتجاج لپاره په تېرو ورځو کې د امریکا سفیر بهرنیو چارو ته رابلل سوی و. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند وینا ده چې پاکستان خپلواکۍ ته درناوی لري، خو هغه تندروبه په نقشه کوي چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا جیبه ریډیو او ټلویزیون دی ګلاو قدرمن اوریدونکو، خبری خپرونه لا دوام لري او اوس هم زو مطبوعاتو ته د کتنې ولور ته په نیویارک ټایمز کې هم په بلوچستان کې چې کوم ډرون برید سوی دی او د طالبانو مشر ملا اختر منصور پکې وژل سوی دی، په دې باب یو مضمون راغلی دی. زموږ همکار مختار خلیل یې تاسو ته وړاندې کوي.
په تیر خالی د امریکې په یو ډرون حمله کې د افغان طالبانو د ستر مشر د ملا اختر محمد منصور د وجلې کېدو په واقعیا نن هم د امریکې ټولو اخبارونو رپورټونه، مضمونونه او ادارې لیکلي دي. د امریکې د مشهوري ورځپاڼې نیویارک ټایمز په دې موضوع د لیکل شوي ادارې سرخط ته د ډرون حملې ورستو حالات او واقعات د ادارې په سر کې لیکل شوی دی چې امریکې تر ډیری مودې پورې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د طالبانو په مشرانو د ګوتې راښکونه ډډه کړې ده، ځکه چې دغلته د پاکستان مضبوط فوج د دوی حفاظت کوي. خو صدر اوباما د خالی په ورځ د طالبانو د مشر د ملا منصور د ویشتو په حکم ورکولو دغه کرښې نخپا ورړولې ده. اداریه لیکي چې دې حملې نه د پاکستان د دورانګۍ خلاف د امریکې د تو سوخت څرګندونه کیږي، ځکه چې پاکستان یو طرف ته خو د ترهګرۍ په چقولو کې امریکې سره بناوټي ملګرتیا کوي او بل طرف ته طالبانو او سختدری د حقانیانو لا پناه هم ورکړې ده. د ملا محمد عمر د حق رسیدو او د ملا منصور د طالبانو د مشرۍ په منصب د کېناستو وروستو امریکې د پاکستان نه تمه کوله چې د پاکستان فوج به ملا منصور افغان حکومت سره د سولې او امن خبرو اترو ته کینی. خو ملا منصور اپوټا افغانستان کې په افغان او امریکنو فوجونو خپلو حملو له زور ورکو او د کابل د مرسپن حکومت د نور کمزوري کولو کوششونه شروع کړل. اداریه لیکي چې دین وړاندې امریکې د پاکستان په قبایلي او سرحدي سیمو کې حملې کولې او پاکستان په ځان کون کړی و. خو هر کله چې تازه ډرون حمله د پاکستان د بلوچستان دننه د حکومتي عملدارۍ لاندې سیمه کې شوې ده، نو دې یقینا چې یو ډېر لوی سوال راپورته کړی دی او هغه دا چې آیا صدر اوباما افغانستان کې د امریکې فوجي عملیات نور غزول غواړي؟ دا وخت افغانستان کې د امریکې 10,000 نفره فوج پروت دی او د روان کال تر اخیره پورې د دې شمیر 5,500 ته د راکمولو منصوبه ده. خو د امریکې فوجي کمانډران د فوجونو په تعداد کې د کمی کولو مخالف دي. صدر اوباما د ګل په ورځ ویتنام کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ لکه د پخوا په شان هر ورځ سپوزی کار روایه کول نغواړو، خو په ما د کانګرس له طرفه د جنگ توندولو د پاره ډیر فشار دی، ولې دې ته ما خپل ذهن لا نه دی جوړ کړی. نیویارک ټایمز خپله اداریه کې لیکي چې ملا منصور ایران نه په واپس ہے په لار کې وشته شوی دی. خبرونو کې ویلې شوې دي چې د ایران تخپل علاج لتلی وو، خو یو ماهر نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې ایران په چپه خولې د طالبانو امداد کوي په دې تمه چې یو ورځ به دوی کابل کې حکومت جوړی. اداریه زیاتوي چې پاکستان په تازه ډرون حمله خفه دی او دی د خپلې خود اختیاری خلاف ورزي ګڼلې ده، خو که پاکستان په شروع کې امریکې سره طالبانو لا د ماتې په ورکولو کې لاس امداد کړی وی نو د دا قسمه حملو به ایس اجت نه وی. د ملا منصور په ډرون حمله کې په وجلې کې دو به د پاکستان او امریکې تعلقات خرابیږي، کم چې د وړاندې نه ډېر د خوند نه دي. نیویارک ټایمز زیاتوي چې د ملا منصور د وجلې کېدو نه یو دا امکان پیدا کېدای شي چې طالبان مشران به اوس په ځان یریږي، او همدا ویره ممکن ده چې د ملا منصور جانشین امن او سولی ته راضي کړي. دویم دا امکان هم شته چې طالبان د خپل یو زیات سخت دریځ د مشر د مشرۍ لاندې راغون او یو موټی شي، او دریم دا امید هم شته چې طالبان جنگیالي دولت اسلامیه ته روان شي. هر څه چې کیږي، خو د تیر وخت واقعیت ښایي چې د ترهګرو د مشرانو په وجلې کېدو عام طور سره شر فساد نه دی ختم شوی. نیویارک ټایمز خپل اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده چې د صدر اوباما په وړاندې سوال دا راپورته دی چې آیا د ملا منصور مرګ خالصتاً د یو تن د مرګ مقصد و چې حاصل کړی شو، یا د هغې حکمت عملی یو برخه ده کومه چې د پاکستان او د طالبانو امن خبرو اترو ته د کینولو دپاره اختیار کړی شوې ده.
قدر من اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خبرونه ده، او یو بل راپور ولورته زو چې نن د پښتونخوا پېښور کې امنیتي چارواکو باندې ډزو کې نږدې درې تنه وژل شوي دي، او هلته افغانستان کې هم د محکمې یا عدالت په کارکوونکو باندې ځانمرګي برید کې یولس تنان وژل شوي دي. دغه راپور د کابل نه د ډیو ریډیو خبریال حکمل روان را لېږلې دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل امنیه کمانډنۍ ویان بصیر مجاهد لا ډیوی رادیو سره په خبرو کې وویل ځنمرګي برید کوونکی چې پلی روان وو د کابل ښار څوارلسمې امنیتي حوزې اړوند د کمپنۍ په سیمه کې د میدان وردګو ولایت د استیناف محکمې د مامورینو موټر یې په نښه کړ. د مجاهد په وینا برید کوونکی په ځان پورې تړلې چاودیدونکو توکو ته د محکمې د مامورینو د لیږد موټر سره چاودنه ورکړه، چې په خبره یې لس تنه د محکمې کارکوونکي وژل شوي او نور ټپیان شوی دی.
یو انتار کونکی د میدان وردګ ولایت د استیناف محکمې ملکي مامورین په هدف نیولې چې په دغه انتار کې لس کسان ملکي مامورین شهیدان شوی او څلور کسان نور ټپیان شوی دی.
د کابل د امنیه کمانډنۍ ویان بصیر مجاهد دا هم ویل چې په دې ځنمرګي برید کې یو شمېر ولسی وګړي هم ټپیان شوي دي، خو کره شمېره یې په ډاګه نه کړله. په همدې حال کې د میدان وردګو ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس لډیوي رډیو سره په خبرو کې وویل چې د استیناف محکمې د ملکي مامورینو په موټر د موټر بم ځنمرګي برید شوی. د هغه په وینا ځنمرګي موټر بم چاودنه د کابل اړوند کمپنۍ په سیمه کې د میدان وردګو ولایت د استیناف محکمې د لیک په موټر هغه محل وشو چې د افغانستان له پایتخت کابل څخه میدان وردګ ولایت ته د دندې لپاره روان وو. د نوموړي په وینا ځنمرګي برید کوونکي د چاودیدونکو توکو ډک موټر یې د میدان وردګو ولایت استیناف محکمې د ملکي مامورینو د لیږ له موټر سره نن سهار جنګولی، چې له امله یې د مامورینو د لیږ موټر په بشپړه توګه له منځه تللی او دولس تنه ملکي کارکوونکي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي هم دي. که څه هم نوموړي د ټپیانو کره شمېره په ډاګه نه کړه، خو زیاته یې کړه چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی.
دغه موټر بم برید چې هدف یې د محکمې د قاضیانو یا د کارکوونکو له منځه وړل وو، په کې کم شمېر قاضیان او اکثر د محکمې اجیر کارمندان او مامورین شامل وو. له اوله دې نه په دې ځای کې ځینې ملکي وګړي هم شهیدان شوي دي.
د نن ورځې د موټر بم چاودنې د پېښې عیني شاهد احمدزی ډیوي رادیو ته د خپلو سترګو لیدلی حال په اړه داسې وویل.
دغه انفجار چې کوم ځای کې وشو، د هغې نه زه یو پنځلس متره شپاړس متره زه شاته وم. په هغه وخت کې ما چې ولیدل په کوم یو موټر کې چې کوم نفر پکې وو، مامورین چې وو هغوی غریبانان ټول شهیدان شوي وو. لاندې کوم نفر چې وو د سکریمانو ولا سلور پنځه ماشومانو چې هغه کې دوه ماشومان چې هغه حالت ډیر نازکو.
دغه موټر بم ځن مرګې برید په داسې حال کې تر سره شو چې د طالبانو د مشر ملا منصور له وژل کېدو وروسته وسلوالو طالبانو خپل نوی مشر اعلان کړ. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون و خبرونې ته غوږیسته. قدرمن اوریدونکو، له موږ سره په یو بل رپورټ هم سته چې په کراچۍ کې د پښتو د نومیالي شاعر رحمان بابا په یاد کې غونډه سوې ده، مشاعره سوې ده. دا رپورټ به هم له تاسو سره شریکوو. خو یو ورځو د جاپان لوري ته، چیرې چې د امریکا صدر براک اوباما رسیدلی دی او د جاپان له وزیر اعظم شینزو آبی سره یې په یو شمېر امنیتي، تجارتي او اقتصادي چارو باندې خبرې کړې دي. منظر شهید نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ویتنام د سفر نه وروسته جاپان ته رسیدلې او هلته نن، یعنی د چهارشنبې په ورځ، د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبی سره د نږدې نه لیده کاته کوي. رسنۍ وایي د جاپان وزیر اعظم به د ښاغلي اوباما سره په مهمو موضوعاتو بحث کوي، چې پکې یوه موضوع به د هغه پخوانی امریکایي مرین په سر بحث وي، کوم چې تیره اونۍ د جاپان حکومت لخوا د یوې شل کلنې جاپانی میرمنې د ورکېدو او له هغې پس د وژلو په تور نیول شوې. د دغې ځوانې شل کلنې میرمنې وژنه د کال 1995 هغه بده خاطره راپارولې، کوم کې چې د امریکا پوځ یو کارکوونکي اوکیناوا ټاپو کې د یوې ښوونځي زده کوونکي سره جنسي زیاتی کړی و. په دغې پیښې د جاپان ولس د امریکایي اډو پر ضد سخت احتجاجونه کړي وو. ویل کېږي داسې نه ښکاري چې د اوباما او شینزو ایبی ترمنځ دغه غونډه به د اوکیناوا اوسیدونکي غوسه قراره کړي. د ښاغلي شینزو لخوا اوکیناوا اوبو کې د امریکایي پوځ او یا د اډې جوړولو په سر ستونزه او قانوني ممنوعیت ښکاري، او د اوکیناویانو د اختلاف له کبله دا معامله نوره هم ګرانه شوې ده. بلې خوا، د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د ټوکیو دفاع وزیر جین نکټانی ته خپلې خواخوږي وړاندې کړي دي. د پینټاګون نه جاري شوي دې اعلامیې کې د شل کلنې جاپانی میرمنې د وژنې سخته غندنه شوې ده. د دې ترڅنګ دا راپورونه هم راغلي چې د امریکا سفیر کیرولین کینیډي هم د خبرو لپاره اوکیناوا ته د سفر پلان لري، او هلته به اوکیناوا د ګورنر اوناګا سره لیده کاته کوي. ګورنر اوناګا سو سوزلی دا وینا کړې چې اوکیناوا کې د امریکا له خوا غیر ضروري پوځي اډې جوړې شوې دي، او د امریکا نه یې غوښتنه کړې چې یو ځل بیا دې د ټوکیو او واشنګټن ترمنځ شوې قرارداد ته کتنه وکړي. همداشان ټوکیو کې د کابینې مشر سکرتر یوشی هایدا سوګا وایي، موږ دا ګڼو چې د امنیت او ډیپلوماسۍ په سر دې د مرکزي حکومتونو ترمنځ بحث وشي. جاپان کې د امریکایي پوځ 350,000 عسکر میشتي او یوازې 340,000 کورنۍ دي. د دې ترڅنګ 15,000 د دفاع وزارت کارکوونکي هم پکې پراته دي. جاپان کې د امریکا تیر تمام 23 پوځي اډې دي، چې پکې 15 اډې یوازې په اوکیناوا کې ځای پر ځای دي، کوم چې د دویم نړیوال جنگ څخه تر دا دمه د امریکا لخوا د غذایونو غصب شوي دي.
قدر من اوریدونکو، د وایس اف امریکا دی ورېجو خبری خبرونه دوام لري. تاسو به دا وایو چې تاسو کولی شئ چې د فیسبوک د لارې د ډیوه ټول ویډیوي راپورونه چې کوم تازه راغلي دي تاسو سره مو شریک کړي دي. په ویبپاڼې باندې پراته دي، تاسو کولی شئ چې د ډیوه ویبپاڼې ته لاړ شئ او دغه ټول راپورونه وګورئ. رزو د کوم راپور چې لرو دغې ولوري ته، چې د یک شنبې په ورځ پېښور کې په ډزو ژوبل شوي خواجه سرا علي شان نن په لیډي ریډینګ روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د خواجه سرا او د صوبایي تنظیم غړو د احتجاج په توګه د وژل شوي خواجه سرا مړی د فقیر آباد تاڼې مخې ته ایښې دی، او تر دوو ساعتونو پورې یې سړک تړلی و. دوی غوښتنه کوله چې د علي شاه د وژنې ذمهوار کس دې ژر تر ژره ونیسي او هغې ته دې د هغې جرم سزا ورکړي. په دې حکله باندې د سیمې نه د ډیوه ریډیو خبریال ارشاد مومن یو راپور رالیږلی اورېدو ته، او اورېدو ته ستاسو پام راګرځوو.
د زما ملت پروت دی تا په کمی دو پروت دی وی چا پاس پتا چی سی نراکو وی پاس پتا چی چا سی نراکو وی دا اجرا دی وی پاس پتا چی چا کم دی نراکو دا وی دا مسابر دال دی خدایا وی خدایا دی وی چا دا وڑما وی چند کنگا جوڑا با نیچا وی چند کنگا جوڑا با
موخ پنجاب کې چې د سیمې نه د موخ چې ګورو نو زموږ خیبر پښتونخوا کې د کتی ګو زموږ خیبر پښتونخوا کې زموږ ترانزنټر سره کیږي دا ولې کیږي ایس تحفظ نشته لري او ما خو به تحفظ به موږ لراګای نو حکومت به راګای حکومت به مخ کې کیږي کوم چې صاحب سپایي حکومت دی هغه به مخ کې کیږي آی جی به مخ کې کیږي د دې ایس پی ډی ایس پی دی به مخ کې کیږي نو بیا به زموږ بنیاد چې دی هغه مضبوط کیږي مخکې
د جنوري نه والا 15 نه والا دا 16 شو 45 مړی 45 پوجا سره په ټارګټ کلینګ کې مړی شوې دي په یو کې هم بنیادی تفتیش نه خبره نه ده مخکې شوې یو کیس کې هم گرفتاری نه ده شوې او نه 300 نه زیات وایلنس کیس شوې دي نو اخر هغه مونږ تخپل مړی خې مونږه پولیس تخپل مو مړی او جړل او پولیس مونږ تخپل مړی او جړل او سمو شریک او جړل نو لکه د دې نه پته لګی چې پولیس خپل بے بسی ظاهره کوي مونږ ته وایي چې دا کانفلیکټ افیکټډ ایریا ده او جنگ په حالت کې نو تاسو بم مړی او مونږ بم مرو او مونږ نه پولیس هیڅ قسمه یقین ده نه نه کړه او نه زمونږ د پولیس نه زو امید شته او مونږ پولیس ته چې مونږ ته د دې کیس ته حواله نه کومې دمکیانې ملاو شوې دي دا مونږ پولیس ته اوس واورولې هغه ریکارډینګ مونږ پولیس نه ورکړلو او پولیس وایي چې مونږ به باندې کارکردګي خایو او عمل وکړو خو زمونږ په دې باندې دغه بیانات باندې شي کېږي
ګلاو قدرمن اوریدونکو او سمزو د کراچۍ ولوریته چیرې چې د پښتو د وتلي شاعر رحمان بابا په یاد کې یو مشاعره سوې ده زموږ خبريال فضل عزیز زربندې یو ویډیو ریپورت تیار کړی او ریدو او لیدو ته ساس پام راګرځو بیلتانه دې اوسه پارک ته زما دل
چې د ځان یې بیزار کړ زما دل د اکادمی ادبیات پاکستان سین سانګي د کراچۍ په مرکزی دفتر کې د رحمان بابا په یاد کې را جوړ شوې مشاعره کې د پښتنو سره د اردو ژبې ګڼ شمېر شاعرانو هم ګډون درلود د مشاعرې ګډونوالو رحمان بابا ته د قدرت پرزونې وړاندې کړې او د هغه په ژوند او فن یې لنډې ویناګانې وکړې په کراچۍ کې میشت پښتون شاعر امان افریدی دغه مشاعرې ستاینه کوي خو وايي که یو حکومتي اداره د رحمان بابا په نوم مشاعره کوي نو باید غټه دستوره را جوړ کړي
ژوند باندې دغه په فن باندې دغه سوچ کم دی هغه باندې رڼا چول پکار
مشاعره کې ګډون کوونکی یو بل پښتون شاعر غنی الرحمن انجم وویل دغه ډول مشاعره چې پکې پښتانه او د نورو ژبو ویونکي شاعران دواړه ګډون کوي ډېرې ګټورې وي او په خصوصي توګه چې د رحمان بابا غوندې لوی شخصیت په اړه نور خلق هم خبر کړی شي
دا افاقی شخصیات دي دا رحمان بابا شو او دغه سي خوشحال خټک شو یا شاه عبد اللطیف بتای دا سي افاقی شخصیتونه دي او دی باندې چې په پورا پاکستان کې کم زم دی باندې پروګرام شي نو دا یو خمثال دي داسې پروګرامونو او دی کې د یک جهتی یو عنصر ملاویږي چې مونږ خپل د پښتو ژبې او د اردو او دغه سي نور خلکو سره مونږ ملاقاتونه کیږي او دا زمونږ د رحمان بابا پیغام اسې هم عام ده خو د داسې پروګرامونو سره هغه مزید عام کیږي
هم به چې د اردو ژبې شاعر دا وای د رحمان بابا په اړه ډیر څه اوریدلې دي ولې نو موري هم وویل باید د رحمان بابا د ژوند او فن په اړه په دغه دستور کې تفصیلی ویناګانې شوي وي
اسے پیغام ہمیں بہت اچھا ملتا ہے اور ہمیں ایسے پروگرام تواتر کے ساتھ کنٹینیوٹی میں کرنے چاہیے کیونکہ بات یہی ہے کہ ہم
کوئی پروگراموں پر باقاعدگی سر کول پکار دی زکہ چھ پنور سیمو کی کم خلق اسی دلی او ہغوی سکار کھڑے دہغوی نہ بمنگ سنگ خبری گو در رحمان بابا د کتابونو پ اردو او انگریزی جبو کی جباڑی شبی نمونگ باید ہغ خلق مخ کی راول سوک چھ پدی کار کبی
صرف مجھے آج کا صرف ایک اختلاف یہ ہے کہ رحمان بابا کے اوپر ذرا زیادہ پڑھنا چاہیے تھا ان کے لیے ہمیں ان کے کلام پہ ہمیں زیادہ بات کرنی چاہیے تھی جو نہیں ہو سکی
دیکھا دمی ادبیات کراچی پر مرکزی دفتر کی لدی وڑان دی ہم د پختنو اتلانو پنوم مشاعری او دستوری را جوړی شوی دی او په دغه دفتر کې د پښتو ژبې د یاد افسانه لیکونکي طاهر اپریدی پنوم یو برخه جوړه شوی چې پکې د پښتو ادب یو شمیر کتابونه اخو دی شوی دی فضل عزیز وایس اف امریکا ډی ریډیو ټی وی کراچی دا
د دې کلی شاکرا خوشبختی کا بدبختی دا
چې یو روح نه په حافظ او پر روح کړي
اوریدونکو د دی وریجو خبرې خبرونه لا دوام لري. ورو تاسو د بونیر ولوري ته هلته یو شاعر دی چې 22 کلن ځوان دی او نوم یې هم احمد موسی سالار دی، د ملکنډ دی او هغه په سترګو باندې مزور دی او دومره یې اقتصادي حالت خراب دی چې د خپل درمل لپاره هم پیسې نه لري. په دې حقله د مشال رادیو یو ویډیوي راپور دی چې محمد عمران تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
دوویشت کلن احمد موسی سالار د بونیر او ملکنډ په پوله پروت کینګر ګلۍ کلي اوسیدونکی دی او کراچۍ ته د سترګو د علاج په غرض راغلی. د ماشوموالي نه سترګې بیناوې، د یوې سترګې نظر یې د ډاکټرانو په یو اپریشن کې خراب شوی و او د دویمې نظر یې په کال 2009 کې ختم شوی. د اووم ټولګي پورې سبق یې ویلی، ولې د نظر د ختمېدو وروسته یې د تعلیم دغه لړۍ ودرېدلې او علاج یې پیل کړی دی.
کنی نه چې زما نظر ختم شو، مالته کې یو ډاکټر ته وښولو ما په پېښور کې، هغه زه کراچۍ ته پرې کړم. دلته کې کراچۍ کې یو حشمانی نومي هسپتال دی، هغې کې د ډاکټر محمد ادریس ترې پر کړم. هغه زما دلته کې علاج شروع کړو، هغې نه مخکې یو دوه ډاکټران نورو زه وکتلوم، هغې ترې پر شوم، خو هغې وایي چې دا به دغه ډاکټر کوي. نو هغه لرالو، هغه سره علاج سټارټ کړو او تقریبا هغه د یو اپریشن 2.5 لک روپۍ اغستلې وه او تر اوسه پورې زما سلور اپریشن شوی دی په دغه هسپتال کې او د 2009 نه هغه زما علاج کوي تر ننه ورځ پورې او دغه علاج هلته روان دی د 10-12 لک روپو پورې لګېدلی.
احمد موسی سالار د پښتو ژبې یو تکړه شاعر هم دی او غزل خوښوي. وایي چې اول به شعرونه په خپل لیکل، خو اوس په موبایل کې ریکارډ کوي او بیا یې ورله د ترز وی لیکي.
شعر خو د 2009 نه مخکې لیکم، خو د هغه زمانه هغه مواد ضایع شوي دي. د 2009 نه وروسته چې ما کومه شاعري کړې ده هغه زما سره محفوظ ده. شعر چې کله ما ته راشي یا آمد وشي نو په خپل موبایل کې د ځان سره ریکارډ کوم او بیا زما د ترزوی دی سید الرحمن هغه مال لیکي او مال سنبالوي مو هغه. او دلته کې په بنیاد کې د یو تنظیم سره تړون لرم، هغه تنظیم ته پامونه راغلو چې شاعران دې دا ډک کی چا سلیکشن وشي. نو ما هغه لپاره پام ډک او ولې غلو مې او پای کې زما سلیکشن وشو. نو کوم چې هلته کې یو تې واړو هغه ماته میلاو شو د ثقافت کې زنده امین نوم سره وو او هغه ما په 2018 کې ترلاسه کړو.
د سالار علاج لا روان دی، خو نظر یې بیرته نه دی راغلی او ډاکټران ورته دا مشوره هم ورکوي چې بهر علاج یې ممکن کېدای شي، کوم چې د دوی د وس نه بهر ښکاري.
او په پاکستان کې چې کوم حد پورې ممکن نه، نو تقریبا د دې علاج چې دی زما پلار وایي چې انشاءالله دا موږ به پوټې ولي موږ به کولی شو. پاکستان نه بار شو نو کېدای شي بیا موږ نشو کولی. ما ته ډاکټرانو وینا کړې ده چې په مختلف ملکونو کې، امریکا کې او داسې یو څو نو ملکونه دي چې پای کې ادې اپریشن روانې دي، هلته کې هم په تجرباتي بنیاد سره روانې دي، 100% کامیابی دي، خو هغې لا دې پر اسپیشلي مریضان اډمټ کول نه دي شروع کړي هغې هسپتالونو.
که څه هم احمد موسی سالار په سترګو بینا نه دی، خو د زړه سترګې لا تر اوسه بینا دي او ښه شعر لیکي.
د بدمنه هوا انسان پرېګ دی مرغې پیجنې زمونږ توت کې نن چنچنو ولا شور کړي دی. رقیبت چې وی غوسه د سری لمبی کړي، رقیبت چې وی غوسه د سری لمبی کړي، د هغه مخ خود سروالی نه سرو ور کړي دی. دک شرورونو تعلیم بخپل مرام ترسه، دک شرورونو تعلیم بخپل مرام ترسه، دا وصیت مې را تخپل خوږی مور کړي دی. خکاری چې بیا په پښتنو کې د ژوند جواک راغلی، کاری چې بیا په پښتنو کې د ژوند جواک راغلی، بیا یې حجره کې نن دا من ټنګ ټکور کړی دی. د محبت لارې کوڅې څوک بندولی نشي، د محبت لارې کوڅې څوک بندولی نشي، پر هات د غره سره په خپلو مټو زور کړی دی. موسی تر وسه په خپل ژوند کې ملامت نه دی، موسی تر وسه په خپل ژوند کې ملامت نه دی، که چا پیغور کړی نو تا ته یې پیغور کړی دی.
د دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګل او کتر منوریدونکو یو ور بیا زو با جوړ د چیر چیز مش خبریال فاروق فراق تللی دی او له هغه ځای د شهر د شهر د مخاورو هلته د تعلیم او د ترګری په باب له خلکو سره خبرې کړې دی. ویډیو ریپورت یې تیار کړی او ریډیو او لیدو ته تاسو پام راګرځو.
باجوړ د افغانستان سره په پوله پرته د پاکستان هغه قبایلی سیمه ده چې آبادی لږ تر لږه 300,000 ته رسیږي. په تیرو وختونو کې دغه قبایلی سیمه په مکمل ډول د یاغي طالبانو د کنټرول لاندې وه او دغلته خپل شرعي عدالتونه جوړ کړي چې په هغه کې به خلکو ته خود سره سزاګانې اورولې. وروسته امنیتي ځواکونو په باجوړ کې د طالبانو په ضد په پراخه پیمانه پوځي عملیات وکړ چې دغه عملیاتو په نتیجه کې تقریبا د ټول باجوړ خلک نورو سیمو ته په کډوالۍ کولو مجبور شول. اوس یو ځل بیا د باجوړ بې کوره شوي خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي دي او په باجوړ کې ژوند بیا روان شوی دی. تاسو تنن باجوړ خیمه چې په باجوړ کې څه قسمه سرګرمۍ دي، دلته روزګار څنګه دی، د خلکو معاشرت څنګه دی، راځئ نن وګورئ باجوړ د نږدې نه. دا وخت کې را سره د بجوړي جنسي او سماجی کارکون شابودین ولاړ دی. د څه لګې خبرې اترې کو چې په بجوړ کې ژوند څنګه روان دی؟ شابودین هر کله درته وایو ستړی مشي.
ډیره مننه تاسو ډیره زیاته شکریا دا کو چې تاسو بجوړي جنسي ته راغله او زمونږ د قبایل او زمونږ د پښتنو تاسو ته پوسوګو
مننه. د بجوړ د خلکو د ژوند ست څنګه دا، روزګار څنګه دی، تعلیمونه څنګه دي، سم مسائل دی ورته؟
مسالے خو قدر تزه جیو مانو د مسلو یو انبار دی. 2008 کې چې کوم اپریشن شوی، 2008 اگست کې، نو ترنن تاریخ پورې د خلکو کور نړی میچوي، کاروبار نړی میچوي، یعنی ټول روزګار د منځه تللې دی. دلته ټوره کمډان چې بالکل پول اړې میشته، سړکونه نشته دی، صحت نشته دی، ایجوکیشن نشته دی، دغه شان روزګار تباہ او برباد دی. په اپریشن کې د سلو نبره اسکولونه رمی چوي دي، هغه ریپیر شوي دي، هغه دوباره اباد شوي. خو دا غي سره سره وسو 200 اسکولونه ته نور ضرورت دي، اش ضرورت دي. د هیلث کمې دي موږ ته، کوم چې ټریټمنټ کې موږ ته کم سہولیات دي هغه موږ ته نشته دي. دلته امن شته خو موږ ته روزګار نشته دي. موږ ته روزګار نشته جی چې موږ ته اخو د ټولو نه مخکې چې کم پاست یو مست چې کوم ضروری او ورنې دی، هغه ایجوکیشن دی. زمونږ ماشومان، زمونږ روان جنریشن چې هغه تعلیم یافته جوړ شي، هغه کې اویرنس راشي، شعور پکې راشي. په باجوړ کې ښه ځای نشته، ستره لکه هغه کې پښته نو پښته کوي نو ستره ګبر چینه داسې سلارو سیټه دا ځای نشته. دلته موږ ته ریسټ هاوس او د ګیسټ هاوس ضرورت دی. موږ ته جوړ شي چې بار نه میلمانه راشي چې وګوري او ویني یو موږ د دنیا ته وکړو چې باجوړ د باجوړ عوام څومره امن پسند خلک دي. بای زمونږ باجوړ عوام ته، زمونږ پښتنو ته روزګار ورکړي، تعلیم ورکړي، صحت ورکړي، ابنوش اسکیمونه. دلته ماته ذمہ دار دي، یو ذمہ دار سره دومره ځمه کړه، خدای غي وښتانه کوي چې هغه په کوچر ته ذمہ دار ته دوه اسکیم وشو نو هغه سره هغه په خپل روزګار یو دغه خاندان په روزګار باندې.
زما محمد شعیب نوم دی او د دې ښار بازار کې زه دکاندار یم. د کله نه چې دې علاقه کې په دې سیمه کې چې کله نه دا ترګری شروع شوې ده، حالات خراب شوې دي، نو په دې کې زمونږ تاجر برادری چې کوم ده نو هغه ټولو نه زیاته متاثره شوې ده.
د باجوړ یو بل مقامی مشر سره ولاړ دی، ملک عبدالرحمن دین. لګاو روچ په باجوړ کې ولسی مسائل څه دي؟
لاول خو زمونږ د بیجلی دا د حکومت نه چې مونږ ټول عمر په تیاره کې تیر کو، مونږ رڼا ونه لیدا. دوی مته دا خبره کوم چې
کوم رڼا دی ملک صاحب؟ هغه د فکر رڼا دی،
کوم رڼا د بیجلی رڼا ته یادوم سه په تیاره کې نه چې بیټرین شیشو وسمنی کیږي.
ابډا وای تاسو بیلونه نه ورکوي؟
ابډا والا لمنګ بیل ورکو خو جی زمنګ کمرانان د زیو کمرانان د دوه ورځې پی راشي جی هغه منګر کی به غلاټ شي بل راځه هغه تاریخات پروتي بل خاصدار صاحب کو دی ولی دل خاصدار لا صاحب ولی ولا زوی دل ته څوک د خاصدار زم خبرې نشي کوله. نو زمنګ دا ارز کو دا بازار د ډیر کولا کو جی خو د غریب روزګار پکې ورک شو. نو زمنګ مهرباني دا غواړو چې د پاکستان د حکمرانانو نه باجوړ او به په خاص په خار سه منګ ولا ستنې ساتلې دي، منګ دا حکومت ساتلې دي، منګ ډیر په قرب د حکومت په زور نه دی راغله. ما د لاس نه نیولې راوستې مې د مونډه نم دی رینو شو راوخته شپاله سپوږیانو دا به منگ ساتل او گولو تا بم دا سینه نیول او سلالیزو با داغ زینه میشتل مامون دو با داغ زینه میشتل او آقا گولو تا به منگ خاروال ولالو زمنگ مشران او منگ با دیو بچ کول
گرانو مینوالو دا باجور د خلکو مسائل چې هغه ته د ژوند په بیلابیل برخو کې پیښ دي هغه تاسو د هغه د خلې نه واوریدل فاروق فراق وایس اف امریکا ډیوا
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو کتر مون اوریدونکو اوس یو بل په زړه پورې ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې په امریکا کې پنسلوانیا ایالت کې یو ځغل سعودي چې پکې سل کلنی شزي برخه اخیسته ده او اوس هم ډیر په جوانمردۍ سره منډه وهلې ده. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې ماوش جلی وړاندې کوي.
آیدا کیلینګ لومړی ځل په میراتھن یا منډ مقابلو کې نږدې درې لسیزې وړاندې برخه اغستل شروع کړې وه او اوس ته یو سل کالو په عمر کې هغه د خپل عمر خلکو د سل میټر منډو کې نوې ریکارډ هولډر ده. په پنسلوینیا کې پین ریلی مقابلې کې هغه په یو منټ اوولس سیکنډ وخت کې دا مقابله وګټله.
زه د دې یو ښه مثال یم چې تاسو خپل ځان لپاره څه کولی شئ او زه د خدای د نعمتونو هر ورځ شکر کوم.
د دې لور او ټرینر یا تربیه کوونکی شیلی کیلینګ وایي چې مور یې خپل ځان فټ یا صحتمند ساتلو لپاره ډیر خواري کوي.
د هغې ټریننګ غټه برخه صرف منډې وهل نه دي، هغه په کور کې هم ډیر ورزش کوي
او ایډا د هر څه د ادرولو هیڅ پلان نه لري. خو ورزش، تازه سبزیانې او میوې او د کیمیایي موادو نه پاک خوراک د دې سل کلنې ریکارډ هولډرې د ژوند تیرولو طریقې برخه ده.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کدر منوریدونکو خبري خبرونه تاسو واوریدله او هم په لږ غړی کې به دا خبرونه پای ته رسیږي. تاسو ته وایو چې لدی ورسته تاسو په ریډیو باندې زموږ خبرونه اوریدلی سئ او نن به هم د شپه په خیر په خبرونه کې زموږ همکار بیروز خان له تاسو سره کوربوي او خواجه سره یعنی نزک یا بیا انرشیدیانو په باب په ټولنه کې د هغوی سره د وضعیت په اړه به لکارپوهانو سره له ملمنو سره خبرې کوي. تاسو هم کولی سئ په دې خبرونه کې برخه واخلئ او لکارپوهانو سره د موضوع سره سم پوښتنې وکړئ. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-04-03، بل شمیره ده 0800-00-990. دې تر څنګ منزه شهید فیسبوک او ټویټر همدارنګه د ویبپاڼې په باب ورته وایي.
بالکل خدر من اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې زموږ سره په فیسبوک باندې هم ملګری شئ او زموږ د فیسبوک ویبپاڼه خوښه کړئ او د دې ترڅنګ دا چې تاسو سره به ټول ویډیوي راپورونه هم شریکولی شو او په ټویټر باندې هم تاسو کولی شئ چې وی او ای ډیوا خوښه کړئ او ځینې معلومات به تاسو سره شریکیږي، تاسو هغه هم کولی شئ چې واورئ. نو د خبرونې وخت هم ډیر لږ پاتې دی. خدر من اوریدونکو، د دې خبرونې پروډوسر زموږ همکار وا ماوش جلیل او ستاسو قربانه و زه منزه شهید او زما سره زما همکار نصیر احمد کاکړ. ستاسو نه اجازه تخلو، تاسو په لوی سختن تلاس پرول سروړه او آباد اوسئ.